د څلورو بجو دی خبرونه ته شرغلاست. نن د یک شنبه ورځ ده، د تلیا میزن 23 د اکتوبر میاشتې 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د فرمان له مخې ټاکل سوی او مشري یې د کابل والي مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس وایي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. تر دې مخکې څووري راپورونه ورکول سوي وو چې طالبانو په پنجشیر کې ځینې ملکیان له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوی اونۍ مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې پنجشیر ته یو هیئت لېږلی چې په دې ولایت کې له بشري حقونو د سرغړونو ادعاګانې وڅېړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغو چې په ګډه اقدام نه وي سوی په میلیونونو کسان به د پراخېدونکي لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیون زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو د کمپاین لومړی ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سیوی د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن پیښې پکې ختمې سوي نه دي. ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې له یو شخص څخه بل ته انتقالیږي. د دې ناروغي وایرس د انسان د فلج کېدو سبب کیږي. د بشریت د ویشتیا لپاره د ارورا ومه کلنې جایزه جمیلې افغانی ته ورکړل سوه چې د بشري حقونو، افغان مدافع، د تعلیم ملاتړ او د نور په نوم د تعلیمي او ظرفیت لوړونې سازمان مشره ده. د نړیوالو اژانسونو په وینا جمیلې افغانی د خپل ژوند 25 کاله تحصیل ته د شوزو لاسرسي ته بیل کړی دي. د اکتوبر له 14 تر 14 د ایټالیا په وینس ښار کې د ارورا بشردوستانه ابتکار په کوربتوب په لوړه کچه غونډې پر مهال د هغې د هڅو درناوی وسو. ارورا بنسټ وایي د 2021 لدې کال تر اګست میاشتې مخکې د جمیلې افغانی په بنسټ کې تر 30,000 زیاتو شوزو د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې نوملیکنه کړې وه او تر 30,000 زیاتو هغو شوزو ته یې قانوني مرسته او روانی ملاتړ برابر کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ښکار شوی وي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمي جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 21 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام لوبې پیل شوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا د 55 سومنډو په توپی سریلانکا ته ماتې ورکړه. بل لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زمبابوي او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل شوی چې له دې دوو ګروپونو څخه به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دغو لوبو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړی رسمي لوبه به یې د شنبې په ورځ له انګلستان سره وي. د دې جام د تیارو لپاره سبا دوشنبه افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي. د یوناما مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره د اعتماد جوړونې پر لارو چارو خبرې وکړې.
ورداشتن بعضی تجهیزات سره هم
هستم. دو زینو هاگو بندیزونو چه پا افغانستان لکول شوی لیلی کولی مهم دی. دو دیل پاره چه دا بندیزون لدرش که باید کنزی خلاص او زینو نور خیر نوشی.
افغان ورزشکارانی وی چه پتیر وکال کی لدیرو سنو سرا مخوی او دو دوی هیچ ملاتر نزسته وی. نن دو خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼ کسان کافی خواړه نه لري.
دا پرونو د تواده ورده او رجم دي چې راګلې دغه د خانه غاډي خوړو سند بیا دغه و چې دوی موږ سره
خلکو په خپل نوښت د ترین کوټ کندهار د لوی لارې رغولو ته مټي بډ وهلي.
د خلکو یې کور ودان بس خپله راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
د کونړ په وټاپور کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د 6 کیلومتره په اوږدوالي د کانال د جوړولو چارې پیل شوې.
دغه ځمکو ته اوبه ورسو، کانالونه ورغو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي.
بیرن په یو زندان کې د پیل شوي کړکیچ په اړه هم جزئیات درسره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د دوړو اړخونو ترمنځ د اعتماد جوړولو، د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې وکړې. روزا اوتنبایوا چې تیر میاشت د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوترش لخوا د یوناما مشر ټاکل سوی، تازه افغانستان ته تللې ده. سیاسي شنن کې وایي د اوتنبایوا ماموریت به هغه وخت بریالی وي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او پر افغانستان لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لرې سي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې تازه ټاکل شوی مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خپل لومړی لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړولو، زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی اغلی اوتنبایوا ته د همکارۍ ډاډ ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي. ښاغلی بلخی لیکلی دي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اوتنبایوا څخه غوښتي چې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په جوړولو کې برخه واخلي او د یو بل شرایط، غوښتنې او لومړیتوبونه درک شي. روزا اوتنبایوا داسې مهال په افغانستان کې خپله دنده پیلوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او طالبانو هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د بیان ازادۍ، د ټولګډونو حکومت د جوړولو او نورو برخو کې د نړیوالو غوښتنو ته غوږ نه دی ایښی. سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي د اغلی اوتنبایوا ماموریت هغه وخت بریالی کېدی شي چې د طالبانو د حکومت لخوا ورسره همکاري وشي او ځینې تغییرات رامنځته شي.
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لګول شوي لرې کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لرې شي باید ښوونځي خلاص او ځینو نور کارونه وشي چې په نړیواله سطحه د هغو ښو کارونو په بدل کې چې په کابل کې کیږي افغانستان ډېر ملاتړ پیدا کړي. د دې ترڅنګ هغه څه چې د اغلی اوتنبایوا په کاري لاحې کې ډېر شوي، بشري حقونو په افغانستان کې د حکومت او نورو سیاسي قشرونو ترمنځ خبرې اترې دي.
ښاغلی فرهادي دا د طالبانو په ګټه بولي چې له اغلی اوتنبایوا سره همکاري او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وکړي چې په پایله کې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې ښې شي. که څه هم یوناما ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اغلی اوتنبایوا په لومړۍ لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړونې، زده کړو او بانکداري په اړه خبرې شوې، خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشر هیدربار بیا په یو ټویټ کې ویلي په کار وه چې په دې لیدنه کې د بشري حقونو په اړه هم خبرې شوې وای. د قرغزستان مخکینی ولسمشر روزا اوتنبایوا د سپتمبر په 2 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش لخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وټاکل شو چې له یوې میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه.
کابل شریان د برېښنا له نا انډواله ویش شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دی په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان برېښنا شرکت بیا د دغو شکایتونو په ځواب کې وایي چې دوی برېښنا ټولو ته یو ډول ورکړې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
د ژمي پر اتک سره کابل خاریان په دغه ښار کې د برېښنا له نه انډوله ویش نه شکایت کوي. دوی وایي د کابل ښار یو شمېر سیمو کې ان په 24 ساعتونو کې 10 ساعته برېښنا وي. د کابل ښار د رحمان مینې اوسیدونکی نور محمد:
هر ورځ زموږ 10 ساعته برق نه وي. دا تقسیمات د برق چې دا مونږ ته په عادلانه ډول نه راځي. ځینې وخت مونږ برقي، ځینې وخت مونږ برق نه وي. او کله مونږ د خپل بل برق هم تاویلو، پیسې ورکوو، بل برق وخت په وخت تاویلو، خو برق نه لرو.
د دې ښار د خیرخانی مینې اوسیدونکی رخلا بیا وایي په کور کې د برېښنایي ستونزو د حل لپاره غواړي سولر وپیری.
اوس مهال داسې یوه ګډوډي رامنځته شوې ده چې کله کله ټوله ورځ برق نه وي یا کله کله ټوله شپه برق نه وي، خو په وقفه ډول زیو راځي. اوس مهال هم اکثریت د شپې لخوا برېښنا نه وي یا د ورځې نه وي، نو زه خپله شخصا دې ته اړ شوی یم چې د ژمي پر رسېدو سره زه سولر واخلم، بټرۍ واخلم، چې د خپل د برېښنا کمښت له دې لارې حل کړم.
خو دا ستونزه نوې نه ده، له دې وړاندې هم د کابل ښار اوسیدونکو د برېښنا د برابر ویش په اړه اندېښنې مطرح کړې وې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت بیا د کابل ښاریانو دغه شکایتونو ته په ځواب کې وایي چې د کابل ښار ټولو برخو ته برېښنا په یو شان ویشل کېږي. د دې ریاست وین حکمت الله میوندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د برېښنا د ویش او پرچوي موضوع تر ډیره حل شوې.
کوم شکایتونه چې تاسو ته راغلي دي زموږ د معلوماتو پر اساس، چې موږ معلومات لرو او موږ د شپې او د ورځې سیار ټیمونه لرو چې پر ساحاتو ګرځي، د هغه ساحاتو څخه لیدنه کوي چې پکښې کې برېښنا نه انډوله وي. تر دې مهاله موږ داسې یو موضوع سره نه یو مخ شوي، نو د ټولو هغه دوستانو څخه او پیرودونکو څخه مو هیله دا ده چې د معلوماتو په شریکولو کې دقت وکړي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه شرکت د کابل ښار 80% برېښنا تمویلوي. د دې شرکت د مسؤلینو په وینا په کابل کې د یو منظم مهالویش له مخې برېښنا په لومړي پړاو کې صنعتکارانو او تجارانو ته، په دویم پړاو کې دولتي دفاترو او روغتونونو ته، او په دریم پړاو کې استوګنیزو ځایونو ته په نظر کې نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي په راتګ سره کابل ښاریان د برېښنا د پرچوي او دغه شان د نانډوله ویش له امله شکایتونه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په بهر او افغانستان کې میشت افغان ورزشکاران وایي چې په تیر یو کال کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي او هیڅ چا یې لاسنیوی نه دی کړی.
ما به تشویش هزی هستم وقتی که به مسابقات فرانسه نام مداده شده.
پروانه عارفی نومیگی او د معلولانو پاورلیفټینګ یا وزن پورته کولو ورزش کوي. د طالبانو له واکمنې دو او د نجونو پر ورزش له محدودیت وروسته یې افغانستان پریښود او کاناډا ته لاړه. اغلی عارفی وایي له هغې ورځې چې کاناډا ته تللې ده تر اوسه ورته د تمرینونو زمینه نه ده برابره شوې او له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم هر ورزشي جیم ته چې ځم وایي پیسې باید تحویل کړي، او که کومه سیالۍ کې هم ګډون کوي باید لګښتونه یې ورکړي. خو زه دومره لوړ مصارف نشم پوره کولی او دلته له موږ هیڅ ملاتړ هم نه کیږي.
آغلی عارفی وایي د نړیوال پارا اولمپیک لخوا په 2014 کال کې په فرانسې کې د پاور لفټینګ لوبو لپاره معرفي شوې، خو وایي هیڅ مالي ملاتړی نه لري چې په دې سیالیو کې د ګډون فرصت ورته برابر کړي. خو د ویلچر باسکټبال لوبغاړي خاطره ساپۍ چې اوس په اسپانیا کې د آغلی عارفی برعکس وایي چې په دې هیواد کې له ښو ورزشي امکاناتو برخمنه ده، دا بیا په افغانستان کې د ورزشکارو میرمنو په اړه اندېښمنه ده. ځینې نورې افغان لوبغاړي چې په افغانستان کې دي وایي اوسنی وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی. د دوی له ډلې د بدمنتون رشتې لوبغاړي شیلا عزیزی ازادي راډیو ته وویل
له یو کال ډیره موده وشوه چې موږ یې ډیر وزورولو ځکه ورزش نشو کولی. دا زموږ لپاره سخته ده او له دې درکه زوریږو او اندېښنې لرو. باید موږ ته د ورزش اجازه راکړل شي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي ورزشکارو نجونو او میرمنو ته د فرصتونو د برابرولو په هڅه کې دي. د دې کمیټې د نشراتو غړي نعیم پرهیز ازادي راډیو ته وویل
موږ د خزینو د ورزش په برخه کې په یو میکانیزم باندې کار روان کړی دی، او همدارنګه د خزینو د ورزشي کمپلیکس لپاره مو یو طرح جوړه کړې چې دا مو د اولمپیک آسیایي شورا او همدارنګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته لیږلې. دا نور په هغوی پورې اړه لري چې دا کله منظوروي او کله بودیجه ورته ځانګړي کوي.
خو نوموړي د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د ورزشکارو میرمنو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ تر یو کال ډېره موده کیږي، خو لا یې هم ښځو ته د ورزش اجازه نه ده ورکړې، او له همدې امله د بېلابېلو رشتو ورزشکاران چې کره شمېرې نشته له افغانستان څخه وتلي دي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د یو کانال د رغونې چارې پیل شوې چې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین وایي نوې پیل شوی کانال د وټپور ولسوالۍ اړوند شینګام لودم قمچۍ او نورو کلیو کې تیریږي چې اوږدوالی شپږ کیلومتره دی او په برکت به یې یولس زره جریبه للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوبه او د کرکلي جوګه شي. د دوی په وینا چې د کانال په بیستلو او رغولو کې هر ورځ اووه سوه یو نوي کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او په نهو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې سرپرست رئیس مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د کونړ نورو للمي ځمکو ته هم اوبه ورسوي.
زموږ هڅه او کوشش دا دی چې دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغوو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي او په آینده کې هم زموږ د سندیزی حوزې ریاست پلان لري چې نور کانالونه ورغوي.
ځایي اوسیدونکي هم د ویالې پر ویستلو خوښ دي او هیله لري چې للمي ځمکو ته به یې د اوبو رسېدو سره د غلې دانې له درکه شته ستونزې هوارې شي. قومی مشر نورالله:
په سلګونه جریبه ځمکې زمونږ خړوبېږي، فکر دې دی او هم دا ده چې د مزدورۍ زمینه راته مساعده شوله، پیسې راته راکړه کېږي. ډېر ښه کار روان دی. داسې کار چې مونږ په دې کونړ کې اوسېږو نو نورو ځایونو کې بڅه کې خو نه مونږ په بل ځای کې داسې کار نه دی لیدلی لکه دا چې اوس روان دی. مونږ ډېر خوښ
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د پیجل سیند څخه للمي ځمکو ته د اوبو پورته کولو هڅه پیل شوې چې د کونړ د سیند دواړو غاړو ته په زرګونه هکتار للمي ځمکې شتون لري او په ډیر لږ مصرف ورته ویالې او کانالونه ویستل کېدای شي. هغه کار چې تر اوسه هیڅ افغان حکومت نه دی ترسره کړی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی که د ایران په ایوین زندان کې پر امریکایي اتباعو څه وسي مسؤلیت به یې د ایران پر غاړه وي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د ایران په یو تر ټولو خطرناکه زندان ایوین کې د اور لګیدنې او نارامیو پیښو د امریکا متحدو ایالتونو جدي اندېښنه پارولې ده. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو له مخې مراد تهباز، عماد شرقي او سیامک نمازي هغه ایراني الاصل امریکایان دي چې د ایوین په زندان کې ساتل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو ټویټري بیان کې لیکلي چې موږ د ایوین له زندان څخه راپورونه په عاجله توګه تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ د سویس له حکومت سره د امریکا د ګټو د ساتونکي په توګه تماس کیو. ایران زموږ د اتباعو د خوندیتوب لپاره بشپړ مسؤلیت لري چې په ناحقه توقیف شوي او باید ژر تر ژره خوشې شي. په ورته وخت کې د سیامک نمازي د کورنۍ وکیل جیرد ګینسر د یکشنبې په سهار په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې ایرانی الاصل امریکایي تبع نمازي د ایوین له زندان څخه خپلې کورنۍ ته زنګ وهلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل د امریکا لومړیتوب هغه امریکایي اتباع دي چې په غیر قانوني توګه په ایران کې بندیان دي او د هغوی د امنیت او حقوقو تأمین باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي هم داراست ټینګار وکړ چې واشنگتن له خپلو متحدینو سره چې په ایوین زندان کې اتباع لري کار کوي چې د هغو اتباعو په اړه چې په غیر قانوني توګه بندیان دي د ایران د مسؤلیت یادونه وکړي. ایوین زندان په اووم او اتم بند کې سیاسي بندیان ساتل کیږي خو تر څنګ یې د وروستیو څو اونیو د مظاهرو پر مهال نیول شوي خلک هم دې زندان ته وړل شوي. په زندان کې د یوې لویې اورلګیدنې او وروسته د ناارامیو د پیښو په تړاو ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړي. د راپورونو له مخې په زندان کې درنې چاودنې شوي او د اور لمبې دومره لوړې ختلې وي چې له ډېره لرې کتل کېدلې. د ایران سلګونه امنیتي ځواکونه هم د زندان په لور روان شوي او د وروستیو راپورونو په اساس یو شمېر زندانیان سخت وهل شوي. د ایران قضایه قوې په دې لویه پیښه کې یوازې د اتو کسانو د ژوبلېدو خبره یاده کړې او ویلي دي چې څوک نه دي وژل شوي. د ایوین په زندان کې چې د اټکل له مخې تر یو نیم زرو زیات کسان پکې ځایېږي اندېښنې دي چې ګڼ زندانیان به ژوبل شوي وي ځکه له ټاکلې اندازه ډېر بندیان دې زندان ته اچول شوي. په تېره بیا چې په وروستیو څو اونیو کې بې شمېره مظاهرهچیان هم نیول شوي او اکثر یې ایوین ته انتقال شوي دي. په خواله رسنیو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې په زندان کې د اورلګیدنې او د ناارامیو سره په یو وخت د رژیم او خامنهای ضد شعارونه هم پورته شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې رغیدو ته ولسی خلکو د ځینو تجارانو په ملاتړ تړلې ده چې دغه لاره به رغوي.
دا لوډران د اورزګان او قندهار د لوی لاري په رغولو بوخت دي چې لګښت یې دغلته ځایي ملي تجارانو او ملکي خلکو ورکړي. دغه یو سلو درې اویا کیلومتره لاره چې د کندهار او اورزګان ترمنځ پرته ده ورباندې هره ورځ په سلګونه غټ او واړه موټر تګ راتګ کوي، خو زیاته برخه یې کنده او کفار ده. یا د لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر ارزښت لري، په تیرو څو لسیزو کې هیڅ حکومت یې د رغېدلو لپاره پاملرنه ونه کړه. اوس تازه د اورزګان ولایت د ولسونو د صبر کاسه ډکه سوې او د دغې لارې د رغېدلو لپاره یې موټې رابډ وهلې او د ژمي څخه یې مخکې د لارې د جغل اندازي کار پیل کړی دی. د دغه کسانو مشري په اورزګان کې یو تن ملي تجار حاجي بورجان ذهن کوي، وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د دغې مهمې لارې د رغېدو چارې په شخصي لګښت د موټر چلوونکو او عامو خلکو سره په ګډه راپیل کړي دي.
دا خو انشاءالله موږ تصمیم لرو چې در تناچی در ډمبره پورې دا ځای جوړ کړو. هغه کوم چې زموږ وس وتوان دی جغلکاري د چې ژمی را روان دی، د ژمي مخته دا کار موږ خلاص کړو. خلک ډېر په تکلیف دي، نو دغه پلان لرو د خیر، خو د خلکو یې کور ودان بس خپل راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي څوک خپله راسره ولاړ دي.
هغه موټر چلوونکي چې پر دغه لاره نږدې هره ورځ تګ راتګ کوي او د دغې لارې د جوړېدو لپاره د نورو ملي تجارانو او خلکو سره د جوړېدو مټې رابډ وهلې، وایي دغه کار له مجبورې کوي. زین الله او محمد طاهر ازادي راډیو ته داسې وویل.
لاره ډیره خرابه ده، خلک یعنی په ډیره اسانۍ سره تک راتک نسی کولای، هر رقم موټر نسی پرتلای. په دې لارې خاص ځینې موټر دي چې باید پر دې لارې تګ راتګ وکړي. موټر باید اول لوړ سی بیا پر دې لارې باندې تګ وکړي، ځکه ډیره خرابه ده او خلک په ډیرو ستونزو کې.
تاسو خپل مولیدل لاره ډیره خرابه ده، که چیرې یو مریض دوا ته ضرورت ولري ترڅو چې کندهار ته رسیږي دوا پرکي هغه لس چنده دره مریضي نور هم ډیر خوږیږي.
مدنی پالان عوام خلک بیا پر حکومت نیوکه کوي چې د دغې لارې رغېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دی وایي اوسني واکمنو ته هیڅ فلمه نسته چې د دغې لارې د رغولو لپاره ګام وانخلي، ځکه د دې په خبره چې د تیر جمهوري نظام کارکوونکو ویلي و چې دغه لاره د نامنۍ له وجې نسي رغولی، خو وایي اوس امن دی او اوسنۍ اداره یا واکمن باید دغه لاره جوړه کړي.
پر د ځای ولسوالۍ ته سړک جوړیږي، وایو کلي ته جوړیږي، چې نو کوي وابسته لري دغه ځای ټوله موږ د حکومت سره والی سر باندې نو کوي سر وګرځي. موږ هم دغسې ولس یو، دغسې حکومت ته کار کړی دی.
خدای دې کړی دي شیان سم نه رارسېږي، که شی مات یو مې پر دغه شیان غورځي چې وای جوړه سي وروره. خو د ګردو پیدا ده، د ولس پیدا ده، دا زور خو د دا لارې د ګردو در ولس خیږي.
په ورته وخت کې بیا اوسني واکمن د یادې لارې د اساسي جوړېدو ژمنه کوي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس هغه ولی قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو ان شاء الله د اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي او کوشش هم کوي او پلان هم په نظر کې لري ترڅو دغه لار ورغوي. او
د یادونې وړ ده چې خلک او ملي تجاران اوس دغه لارې یوازې جغل اندازي کوي او هواروي.
آزادی رادیو دولسو منځنی چپا او اف ام سل اشاریہ پنځه چپا.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 4 میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځوریږي وایي چې اړ سوي حتی خپل کوچني ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور اورئ.
فکر نو با جوانان.
جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو وار بیا اندېښنه شوولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
غرمه خو بیخی دو مړه خو نخورو، سهار خو تیار خو بیا بل ماشا نخورو، ماشا نخورم کله کله نوشه دغه سی بده غرمه چه نسته بی چه خورو.
د کافی خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه وسیدون کې په کور پوری منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافي خواړه کولی سي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ په څیر د ناروغیو تر څنګ له ګڼو کړاوونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړ سوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي، 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډې کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته مېړه مې په دې رقم باندې و، په ډېرې سړی ولو، کله به و کله به نه و، دا بازار بیا هم دغونه لیښي نه ته بیا داسې یو د بل د خپل مثال خبره یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو، دا وریجې مریجې رالېږلې، بیګا لیکان غلي وخوړې اوسان د بیا دغه وچې ډوډۍ موږې سره دغه لږ مهرباني چې چای نور له دو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی، هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 2.5 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمیرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمیرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې، یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالره ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولی. د غزنی د اوسیدونکو بس بیبي غوندي په میلیونونو کسان په افغانستان کې له لوږې او قحطۍ کړیږي او د لاسنیوي په تمه دي.